من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا دعتنا دسوة ذكاب ما محكم لستلو دا یو مهم موضوع د پاره هغه دا وه چې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو دنیا کې دا یو مقصد د پاره پیدا کړي چې هغه د الله بندگی ده د الله د پاره عملونه کول دي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون زموږ د پیدایش مقصد دا دی دنیا کې الله موږ شهواتو نه پیدا کړي خواهشات او خستلو نه دارنگ دنیا کی دا کم کاروبار چی کی گئی تجارتون وغیرہ دا از وہ مقصود ندی اللہ رب العالمین منگ دید پارم نہیں پیدا کری دا صرف وسیلی درجے کی دی عمل اثر کی مقصودی شے دے چی دا پا دنیا کے ہم پکار رازی آخرت کے ہم پکار رازی آخرت کے بچے اللہ رب العالمین لوارزی جنت تزین تجری بہم اعمالهم دا عمل مطابق بروانے کاغذ تیزو اللہ رب العالمین لباؤن تیز و روانے او کاغی کی دی نقصانو نالتا بم سس روانے انتظارونے کی بے او دارنگا پا عذابونے کی بے گرفتاری کپائی کی نقصانو یو حدیث کی دی یو بندہ بس سرات بند روانے او آنگا با دیر پا قلار روانے طور خلق باتی پوری دیو دا با پا قلار ہے داسی بوی چی پا کناتو بانی با تولیگی پیدا براوانی بعضی خلق بعضی اسون بانی وغیرہ او دا انسان با دیسی وی چی تولیگی با فبعضی رواتون دیسی مادمی چی پا خیوٹا براوانی لیکن مار چی سنگ روانی نو دا با اللہ تا شکایتو کی چی اللہ لما بتاعتا علیگی دا زدی ولی دیسی روز تکرم دیدی نور خلقونا نو اللہ سبحانه و تعالی با دا فرمائی چه ما تأتو بکا تمانی رستا کرده و انما بطع بکا عملو تا دیخبر عملون رستا پاده کرده دنیا کستا سیر الاللہ نو سبقت رب العالمین تنو دعو پا بندگی و تعلق کی دیکم شوق و جذبنا دا دید وجه نت رستا پاده اللہ من داغ غر کار دا پارا پیدا کرده دا دید وجه نت داغ کار چه اس پا صحیح طریقی بانی داش صحیح طریقی دا کوری دادی چه اخلاص روش دارنگا پا اتباع محمد رسول اللہ کی وکڑیش ہر عمل چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقی خلاف آیتا بدعات و رواج ہوئی او ما دا موضوع شروع کرو ہوا چیز منگا استاس و عملو ندی دالی دا رواج پا طریقہ نی دا بدعات پا طریقہ دنی دی دا پارا چیز اللہ دربار کی زائع نش برباد نش من باسی خواری مو کو زائع بش کوشش با مگزان تا با دندار خلق بیو دا اللہ پنیز با بیدین خلقی گمان بمدائی چیزا کنی من تب عجر ملاوش او چکر سر مل شی نبی با دا عجر پزی سزاوتا ملاوش و بدا لهم من اللہ ما لم یکونو یحتسبون دا اللہ دا طرف با دا سی خبر و تراکارشی چی دیو گمانم نو دیو گمان داو چکنی زد سفیدا او شکل امر پرایشی نبی با دا سی خبر و تراکارشی چی دیو پا گمان کم نو سلب با دی آیت ندیری ریدل محمد بن منقدر رحمه الله دی جابر ابن عبدالله شاگرد هغه چې مړ کېده جړلې چا ویل دا ولې تا خو ډېر اوچت ښایسته زندگی تېره کړې ده دنیا کې. نو هغه دا جواب وکړ چې دا آیات ما جړی چې الله فرمایي وبدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون، راکاره به شي دوی ته د الله د طرفه هغه شیونه چې د دوی ګمان هم نشته. زمونږ ګمان به یو شان یو کار به مسه بل لنګه وکړی شي. د دې د وجې نه د خپلو اعمالو تفقد هر وخت دا پکار دی چې یاره دا د سنت مطابق دی که نه دي، په دې کې اخلاص شته دی که نه. زما عمل څومره دی؟ لږ دی که ډېر دی؟ سیر الاله مزل زما الله ته څومره دی؟ موږ ټول سائرین الاله الله ته تلونکي یو، نو دا مزل زموږ تیز دی که په قلار دی؟ د دې غم پکار دی. د دې د وجې نه د خپلو اعمالو اصلاح دا ډېره ضروري شی دی. دا د عقلانه کار دی، چاله چې الله عقل ورکړي دا علم هم د دې مقصد دپاره دی چې مونږ څه وپېژنو، څه خبرې وپېژنو چې په هغې باندې الله رانه رضا شي. د علم غرض هم همدغه دی که یو شی ډېر علم وي لیکن دې خبرې ته فکر هم نه وي، دا علم ضایع دی. او چې دې خبرې ته دې سوچ وي چې الله زه یو مقصد له پیدا کړی یم او یو کار کې زه روان یم، یو مطلوب دی زما، خپل مطلب دې پېژندلی چې هغه د الله سبحانه وتعالی رضا کول دي، نو دغه علم تا له پیدا درکړی دی. هغه عملونه چې خلک یې کوي یا د بدعت په طریقه باندې کوي یا د رواج، دا د الله سبحانه وتعالی دربار کې بالکل نه قبلیږي، بلکې سزا په هغې باندې ملاویږي. د بدعت او د رواج پټ ما مخکې بیان کړی و. بدعت دې ته وایي چې سړی په دین کې کار پیدا کړي او هغې ته ثواب وایي. رواج دې ته وایي چې اسې د عادت په بنا باندې کوي، ثواب ورته نه وایي. خو کله کله بعضې خلک هغه په درجه د ثواب کې هغه هم ګڼي، دا زه ذکر کوم چې اجر پکې ګڼي، د هغې مخالفت ورته ګناه ښکاره کیږي او هغه په ځان باندې داسې ضروري کړی لکه د یو ضروري عمل نه هم زیات ضروري کړی، یو فرضي عمل نه هم زیات ضروري کړی، د هغې مخالفت ورته بدې ښکاره کیږي. دې ته رواج ویلی کېدای شي. او ما مخکې دلایل په دې بیان کړي وو چې رواجونه هم شریعت مطهره رد کوي. قرآن کریم کې پرد راغلی دی چې دا رواج دا پرېدی او دا پرېدی او دا پرېدی، دا هغه زمانې چې کوم رواجونه. خو دا ما خپله تجربه کړې ده چې کوم رواجونه د جاهلیت په زمانه کې وو، نو غالبا دغه رواجونه زموږ پښتنو کې موجود دي. د الله ته پته لري چې په دې کومه لار باندې زموږ د پښتنو ته راتاو شوي دي. د جاهلیت د زمانې د عربو د جاهلیت چې کوم رواجونه، هغه رواجونه ډېر داسې دي چې هغه زموږ په مسلمانانو کې هم موجود دي. هغه رواجونه دا هغه رواجونه چې کوم کتاب او سنت پرد کړی دی، دغه رواجونه زموږ په ډېرو پښتنو کې په دې عجمو خلکو کې موجود. لکه ما د نکاح موضوع شروع کړې وه، د هغې متعلق وګورئ. د جاهلیت والا رواج دا و چې هغې به نکاح بده ګڼله د دو اخترونو په مابین کې، دا به بده ګڼله. ولې وایي؟ ځکه چې دې وخت کې سړی نکاح وکړي دی کې بې برکتي راځي. د دو اخترونو منځ کې که چا نکاح وکړه دی کې نقصان دی. شوال میاشت کې به نکاح نه کوله، ځکه د شوال معنا کې لغت کې دغه معنا پرته ده، د اوښانو لکیو چتول. وایي دې وخت کې چې کوم زنانه د خپل خاوند سره نکاح وکړي، نو د دې خپل مابین کې موافقت نه راځي، جو جاړه اتفاق کې بندر راځي، مینه محبت نه پیدا کیږي، په دې میاشت کې باغی واده نه کاو. او دا ځون په پښتنو ډېر خلک کې دا رواج دی. تاسو چا به اورېدلې چا به نه اورېدلې؟ دا رواجونه داسې دي چې بعضې خلک د سنه خبر دي، بعضې نه خبر. نو د ډېرو خلکو رواج دی د دو اخترونو منځ کې واده مه کوئ. دا د بې برکتۍ سبب ګڼي، د نحوست د ښځې او د خاوند په مابین کې د ورانوالي ذریعه ګرځي چې د دې د وجې نه ورانې پیدا کیږي. دا غلط عقیده ده. حدیث کې راغلی دی، عائشه رضی الله عنها فرمایي و جاهلیت والا داسې وایي چې د شوال په میاشت کې څوک نکاح وکړي، شوال د تېره شوې میاشت ته وایي، دا مخکې چې تېره شوه د وړکې اختر میاشت، دې کې چې څوک نکاح وکړي نو بې برکته وایي. دا خبره د دوی غلطه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره نکاح کړې وه د شوال په میاشت کې، او دوه کاله بعد به زه واده کړم بیا هم د شوال په میاشت کې. تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنابي في شوال. ما سني كابدي مش كهم شوي ده او هذا شو مش بدي مش كهم. نفعي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت احظى عنده مني. كم يا زعما كده غير بختوره. النبي صلى الله عليه وسلم تدير غرانه زمانه. کدا د برکتی سبب یو پکار دانه چې ز د نبی رسول الله ډیر بدی شولې حال لا دې چې د ټول بی بیان کې عائشه رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم ته ډیر غرانه و دا غس دا غسره محبت ډیرو ان نبی عاصی پیری یا رسول الله ستاسو چا سره محبت ډیر دتا غزا امیر کړم کې دې چې ما سره محبت دي حاصل له حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته عائشه غرانه ده وینه سوي کې ته ام و ابوها دا غفلار هغه می محبوب ده و دې څوک به بل صحابي کبه و زه څنګه غلې شم دا څنګه چې ما په اخره کې چرته ونه ګرځي نبی صلی الله علیه وسلم ته عائشه رضی الله عنها ډیره محبوبه و ګرانه و دهم دا خبره به وروسته راهم شي کرانه پاتې چې اوس به ویم د ډیرو خلکو د ډیرو خواښیانو د دې سخرانو خاص کر خواښي د خپل زوی ته په دې باندې ډیره په قاهریږي چې د خپلې ښځې سره ډیره مینه لري محبت یو سړی کوي خواښي له په ډیره قهر ورځي غوسه کیږي په دې باندې چې لکه دا تا څه جوړ کړی دي ځان نه د غلام د هغې جوړ کړی دی او دا دې کړي او هغه دې کړي په قهر یې وتار وخت دا دونه محبت اوس نه لره بلکې د هغې خوښه دی چې دا زما زوی کور ته راننوځي بس په دې ښځه باندې لوړه راخلي او درستې وباسي دا دې له خوند ورکوي هسې مزه ولا ورکوي دا د دې خواښیان اکثرو مزاج دی ټولې به نه یاده خو د اکثرو مزاج داسې دی چې درست درست کور کې وي او بس محبت ورسره نه وي او شر شوري دا یې خوښوي لوله کې چې را واده کوي نو بس ګډي کې به دې واده کوي زوی واده مې دی او داسې خوشحاله او هغه یې جوړ کړی خو چې کله کور ته راوړي بس بیا دښمنه شي د خواښ او دنګور به داسې وي لکه دا دوه چې بنی دي د یو بل سخته دښمني وي غالبا په کورونو کې دا چل دی لکه مشاهدین هم دا ثابت ده او د تجربې هم ثابت ده دا موږ ته چې کوم خلک راغلي د هغې نه هم دا لانجې منجې کوي نو لاوله کې داسې وي او بیا خپل خاوند چې دی دا خاوند چې کله مینه کوي د جنۍ سره نو دې لپاره هغې باندې قهر ورسي او دا غلطه طریقه ده دا محبت کول د دې سړي د خپلې ښځې سره دا دین دی د الله سبحانه وتعالی پیدا کړی دی دغه شانتي وجعل بينكم موده ورحمه الله ستاسو د سړو د ښځو په مابین کې مینه اچولې ده الله فرمایي دا د هغه د قدرت نښه ده چې د ښځو د خاوند په مابین کې محبت یې اچولې ده پردی زنانې راشي د پردي سړي سره چې نسب یې یو نه وي چرته لیدل یې نه وي او سمدسې محبت پیدا شي دا څوک پیدا کوي دا د الله ذات پیدا کوي دا د رب العالمین د قدرت د هغه د عظمت د هغه د وجود نښې دي سورة روم کې الله ذکر کړی دی او دا محبت د خپلې ښځې سره کول یو دا د محمد رسول الله طریقه ده هغه به دا محبت ساده دویم په دې کې فایده دا ده چې په دې سره سړی د بې حیایۍ نه بچ کیږي کوم سړی چې د خپلې ښځې سره مینه نه لري هغه اکثر بې حیایۍ کې په زناګانو کې واقع کیږي او کله چې د خپلې ښځې سره محبت ډیری نو بل چاته بې ضرورت نه راځي په یورپ کې زناګانې ولې ډیری دي په بار ملکونو کې وجه دا ده چې د ښځې او د خاوند په مابین کې چې کوم اتصال له کوم یو زیواله ده د نکاح متعلق هغه کې هغه خون نشته ده خزم آزاد ګرځي د خوان خبره پوره په سر نه کوي سره چې دغه آزاد ګرځي نو د دې خپل مابین کې تعلق دونه نه ای او زموږ د مسلمانانو د زنانو د سره خپل مابین کې محبت ډیری وجه دا ده چې دا پر دې خزې ته ګوري نه دا حرام ولا وزینو نه په دې وجه باندې محبت دای سره ډیری د خپل خزې محبت په دې وجه باندې ډیری بل زه وته نه مې داویږي په غیر د دې نه نو دا محبت کول چې دی دا دین دی رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها ما سره ډیر محبت وو د نور عام به بین ما سره ډیر محبت نو سوچ دا وای په شوال کې نکاح دا به برکت ده د دوه خورونو په مابین کې نکاح به برکت ده دا غلط وای دا ورانه خبره ده دا حدیث مسلم کې راغلی ده صحیح حدیث او باب استحباب النکاح فی ما بین العیدین دا باب به تعالی دی استحباب النکاح فی شوال شوال کې نکاح مستحب او غره دی وای زموږ د بعض پښتنو رواج دا هم دی چې هغوی دا نکاح په محرمه کې بده ګڼي او دا د شیګانو نه دا اخیستی دی محرم کې هغوی نکاح بده ګڼي ولې ځکه دا د غم میاشت ګڼي په دې میاشت کې حسین رضی الله عنه شهید شوی دی نو نکاحونه نه دي په کار سپیرواله په نکاح کې راځي دا ډیر کله زموږ مسلمانان د دې کافرو د رواجونو نه متاثر شوي دي غیر شعوري طریقې سره متاثر شوي دي په دې ملک باندې انګریزان تیر شوي دي هغې ډېر رسمونه پاتې شوي دي د شیګان ژوند په ماحول او چم ګاونډ کې اوسېږي د هغې اثر شوی دی اندوان تیر شوي دي د هغې اثر شوی دی هر یو قوم چې هغه په دې ملک باندې تیر شوی دی او زموږ او ستاسو خوا کې پاتې شوی دی د هغې اثر ضرور په زنانو په ماشومانو په ډېرو عوامو باندې وي د هغې رواجونه دې ته رانقل کیږي نو دا د دې رسم دی چې هغې په محرم میاشت کې تاسو نکاح مه کوئ ځکه دا د بې برکتۍ ذریعه ده شریعت مطهره مونږ چرته نه منه کړې د نکاح نه په ټول کال کې ټول کال نکاح کیږي صرف یو مقام کې نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی دی چې په حالت د احرام کې نکاح مه کوئ. چې کله ته محرم یې احرام دې وتړه حج ته روان وي نو په احرام کې نکاح مه کوه او خپله خور لور مه ورکوه. بنا بر قول راجح دا منع صحیح ده چې محرم سره به نکاح هم نه کوي او خپله خور لور به په نکاح باندې ورکوي هم نه، د دې نه به ځان ساتي. دغه مقام کې منع دام دغه جزئي لږ وخت لپاره منع ده چې احرام نه وځي به کولی شي. نور ټول کال کې دا نکاح جایز ده، په دې کې صفه بندي نه چې دی وخت کې به کې دی وخت کې به نه کې. د بعضو پښتنو رواج دا ده چې د سفر په اوله کې تر دیارلسم د سفر پورې نکاح بده ګڼي. دا سفر میاشت چې دا مو د لیوانو د دیوانو میاشت ده، پخوا به تاسو دا خبرې ډېرې اورېدلې. په دې کې لیوان راکوزېږي او دیوان ته چې په دې اسمان کې بار چېرته لیوان اوسېږي یا دیوان اوسېږي، دا دروغ وایي دا راکوزېږي. بیا به چې کله دا میاشت تېره شوله نو کورونه مورونه به جارو را جارو کړل او کټوی به راواخست، هغه به ماته کړه بهر به ګزار کړه چې دا سفر ختمه شول. دې د وجې نه اهل علم سفر د سفر المظفر وایي، هغه سفر چې د کامیابۍ میاشت، ځکه جاهلیت والا به دا د ناکامیابۍ سپېره میاشت ګڼله. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا سفره سفر مپره کې کوم نحوست چې تاسو یې وایي سپېروالی پکې وایي دا نشته پکې، دا خو مظفره میاشت ده، د کامیابۍ میاشت ده لکه څنګه چې عامې میاشتې دي. دې کې دا سپېروالی ګڼله او د بدی نسبت دې ته کول چې دی کې لیوان دی یا دیوان دی یا خلکو ته تکلیف رسیږي یا نکاحونه کې نقصان راځي، دا غلطه خبره ده. په دې ټولو کې نکاحونه کېږي، دې کې زه پابندي شریعت مطهره قرآن او حدیث په موږ باندې نه ده لګولې. نو دا د جاهلیت والا رواجو چې هغه موږ مسلمانان ته رانقل شوی دی، لکه دغه یو رواج دا هم چې نکاح د شغار به کوله، شغار د بدل نکاح ته واچې. دې مسلې ډېر وضاحت ما دلته بیان کړی دی بار بار. نکاح شغار دې ته وایي، شغار دو معنی لري، اس مختصر و زهد دی لپس کوم ډیر نه ځکه به سین ډیر وخت اخلي. شغار لغت کې دو معنی لري، شغار نه نبی صلی الله علیه وسلم نه کړی د نه رسول الله صلی الله علیه وسلم شغار، یا لا شغار فی الاسلام، اسلام کې شغار نشته، نبی صلی الله علیه وسلم ته منع کړی دا. په پښتو کې شغار څه ته وایي؟ د بدل نکاح. د عربی په لغت کې دو معنی دي، یو معنی دا شغار معنا ده شغر الکلب اذا رفع رجله، عرب وای شغار کی معنی چتوالی پرتا ده. دی شغار ته شغار زکه وجه مہر تیز تا کټ کی لنی کیتی نو په دی وجه باندې ته شغار وای. بعض خلک دسی شغار کی او شغرا البلد اذا خلا معنی هم ده، کله چې علاقه خالی شي داګه پر عرب شغار لفظ استعمالی. خالیوالی معنی ده بکه چې مہر نه خالی کی ده معنی هم ده. په دې اوله معنا کې دا مطلب هم پروت دی چې یو بل ته اساینی کوله. شغاره معنا د خپې وچتول، دی هم یو بل ته سهولت کوي، یو بل ته اساینی کوي چې زه به ستا سره اساینی وکړم، تم لږ شانې مهر مقرر کړه او زه به هم د دې خپلې لور لپاره لږ مهر مقرر کړم، تا چې څونه مقرر او دونه به زن مقرر کړم. دا معنا هم لغتن ورته پکې اشاره ده. په دې لفظ کې په اصطلاح کې شغار دوه تعریف لري د احادیثو په رڼا کې. یو تعریف دا دی نافع نه نقل لی د عبدالله بن عمر رضی الله عنه شاګرد دی چې شغار د بدل نکاح دی ته ویلې کېدی شي چې خور لور ورکې چاله او هغه تاله درکړي او منځ کې مهر مهر مقرر نشي، لیس بینهما صداق، مهر مقرر نشي نو دې ته وایي. دا مشهور تعریف دی د صحیحانو غیر صحیحانو کتابونو کې راغلی دی. په اتفاق د علماو سره دغه نکاح نه روا ده. صرف احناف علما وایي چې هغه داسې نکاح وشو وروسته د مهر مقرر شي نو بس جایز به شي. اگر کدا قول مرجوح ده د جمهور قول په دې کې صحیح دی چې دا نکاح باطل ده، دا نکاح نه کیږي که کی چرته به ته سره به کی مہر به مقرره وي. دین د شغار معنا دا چې هغه ډیرو محققین هغه هم غره کړی ده. مسلم کې دا راغلی ده د ابن نمیر تفسیر ده او بعضی وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم دا تفسیر منسوب ده. دا غوې نه ده چې والشغار ان یزوج الرجل ولیته على ان یزوجه الاخر ولیته. شغار دې ته وایي چې خور لور براکې خور به در کوم، که مهر پکې مقرری که نه مقرر، که تا مهر مقرر که ما مقرر که او جنین په جنین شرط که دک ته شغار وایي. او د دې نه شریعت مطهره ځکه منع کړې ده چې دې کې فسادات ډېر زیات دي او الله رسول همیشه د هغه شی نه منع کوي چې هغه کې فساد دي. په دې کې فسادونه دي، ورانې پکې دي، بد اخلاقي نه پکې، طلاق د دې د وجه نه واقع کیږي، طلاقونه والټه کول د دې د وجه نه کیږي، کورونه د دې د وجه نه خرابیږي، اختلافات د دو قومونو د دې د وجه نه واقع کیږي. لکه د دې خبرې تجربه شوې ده تاسو ته معلومات. پښتانه بدل چی شي؟ د بد حال لے. بدل بد حال دوای د بدل نکاحونه بنا بر قول راجح دا غلط دي، ناروا دي، د دینه بسره ځان ساتي. او دا مسئله دیره جواره او دا مسئله دا چه تحقیقی زدی وقتی نشم بیانواله واجه داره چه بی مقصد نان پادی کی لند داوی او چه دا بدن نکا پا شریعت متحرکه نشت دا کم خلقی جگی دا زمان رواج که چه دا ناروا کار دا دیر خلق وای نکز ما دا زوی دیل وزه خزه دا کم زیان کومه چه تو دا جنی را ناسی که دا غلط خبر کی ولی دا جنکی اللہ سبحانه و تعالی دیل پیدا کلی دی چه دا لکان پا سر کی بزی دا اللہ دیل پیدا کلی دا جنی خپل شان دی اللہ اللہ خپل عزت ور کرده دی دا اللہ خپل شان دی اغلا اللہ خپل عزت ور کرده دی دا خپل نصیب دی دا خپل نصیب دی جنکی و دا لکان پا سر کی نور کرده کی گی لکه زمان دا پختانو دا غلط رواجونه اللہ کی ازای که ورانه و کی جنی بی دا غا پا سر بانی ور که سورا پا که ور کئی دا دا اللہ دا شریف خلاف کارونه دی پر زنانو بانی دا ظلم و زیتی دی چی کی یو سره بی اگر نا اهل سره بی خور بی خستوی تا بر اول اگی گی اللہ که دا غا جنی ور را خولی دا وڑی را مزیدار دا کول پا کار دی وسی نرا که ترسو جی من که دا خپر خور لون نی ور کلی نا دا را اول اگی دا خپر خور لون را پودری لور کی او دا زان لکه خزا پی وکی دا خپل زان کور تا خجی نی را ولی او دا خپل خور یا دا خپل لور از زندگی است برباده کی او دا تاست پتا دا سی شوی دی دیر کاره تا او کی گی دا خپل زان او دا خپل کور دا جو اول لپار دا خپل لور زندگی خرابه دیر خلا دیسی وی چه بدا سوی لور کی کمزور سوی پنزوز و شپیتا و یا کال عمر تا رسیده لی اگل دا خپل خور لور کی دا دید واجه نکی دا کور نا دو جنه کی یا خج نید تا میلوی دا غی زندگی است خرابه کی نو شریعت مطهره زکر دا دین منع کرده جری که پساد ده پده که ظلم ده زیته پک رزی کشاز و نادر صورت که سر تران نشی غالبانا قیده چی جوری گی دا بنا بر اغلبیت جوری گی قیده چی جوری گی قانون بنا بر اغلبیت شاز و نادر لیتبار نی خاص خاص صورتون لیتبار نی قیده چی جوری گی همیشه دا پر عقلا من کم قانون داره چه قانون و قیده چی جوری گی دا بنا بر اکثریت جوری گی نو دا بدل نکاون نو دا مسلمان لزان ساتل چاچی کری دی آغا خو کری دی وست لیکن راتلون که زمانه که با دزان ساتی کوشش بکری چه بل سوکت منع کی او دا آغا نکا تا حاضر نشی کم که دا بدل نکاوی ملالا پکار نده که دسی نکاو تلیش آغی که دا بدل نکاوی زکر دا دو گناه مجلس دی دو گناه مجلس تا حاضر دل گناه دا آغی که بسره معاونت نکی دارنګ دا زمنګ دا جاهلیت والا رواج دی وخت کې دا هم دی چې سنت تر قدارې چې سره کله یو جنې کوي چې هغه ته وګوري دا کتل یو سنت تر قدار نو ډېر خلک چې دی هغه دا زمينه نه مساعده کوي دا یعنی وخت نه ورکوي دی صحیح دی چې دا جنې ویني بلکې دا ډېر سخت شرم ګڼي غلط کار چې کوي کنه غلط هغه باندې نه خپه کی کله دا د لور مثلا وو ته بازار ته دکانداران څنګه ستاسو اوی څه خبره ترې کولې دا په دونه نه خپه کی نه غوسه کی کوي واده له لاړه او خلینو سره کړل او سترګې هم تورې کړل په جنج کې روانه ده او ها هی جوړ کړی دی شر شولې جوړ کړی دی قسمه قسم ګناهونه دي کی په دې دونه نه خپه کی بلکې پروايم په نشته خو کله الله د نبی حکم دی چې دا جنې دي دغه مسلمان دی ویني ځکه چې دا هغې د نکاح اراده کړې ده نو په دې سخت خفه کېږي ډېر غیرت له ورځي چې دا مونږ څنګه کوو داسې ده لکه په دې سټ چوته غرق دي دونه ګرانه ورته ښکاره کېږي او دا تاسو په خپل ځان کې تجربه وکړئ ځان ته دې باب کې وګورئ لاول دې حکم دا واقع ده رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دا دی چې کله تاسو د یو جنۍ اراده کوئ نو هغې ته وګورئ ځکه چې د دې فایده دا ده چې الله سبحانه وتعالی د ښځې او د خاوند د دې د وجې نه د یو بل سره مینه پیدا کوي محبت پیدا کوي فإنه أحرى أيودما بينكما استاسو پما بین کی با دغه پیدائش مینه محبت به پیدائش مغیر ابن شعبه رضی الله عنه بخلا کولا خو کدل بینه پر خدل به کولا به پر خدل به محبت بین رات رسول الله صلی الله علیه وسلم وتدامر وک چلا شفن زور الیها وتو گورا فإنه أحرى چو تو دکتن نو ان شاء الله تعالی دینه با استاسو الفت پیدائش وې کله چې ما یو انصار نه جنې کوله ولا ولا مې ولیدله به مې وکړله نو بس ما دا غي نکاح به ډېره موده پرې پاتې شوله به مې هغه طلاق نه کړو دا غي نه جدا زنه شوم د نبی صلی الله علیه وسلم په هر امر کې خامہ خافیده دا خیر پکې ده وایې ته تاسو ګورې فنظر الیها وته وګوره یو بل صحابین دا ویل یا رسول الله ما اراده ده د خدمې د نکاح وې انصار زنانو په دستورو کې لکه داسې څه عیب غونتې دی نو ته لاړ شه هغې کې جنۍ وګوره چې ودې کتله نو بس د دې سره به ستا بې الفت محبت پیدا شي نو هغې ته مخکې نه کتل پکار دی محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ آغا دیو جنی د نکاح ارادہ وکړه نو یوځای کې ورته پټ شو او هغې ته یې کتلې چې هغه د خپلې کوټې په سر باندې وه دغه ته پټ ځای کې ناست نو چا ته وایي چې ته د رسول الله صحابي پردو ښځو ته ګورې هغه ته اجازه لکه ما د دې ښځې د نکاح اراده کړې ده او ما ته د محمد رسول الله امر دی موږ ته دا حکم دی چې کله تاسو د یو جنۍ د کولو اراده وکړي ورته وګورئ په دې کتلو کې دې وخت کې ګناه نه وي هر دې باندې ستا د هغې نظر ولګېد دا خیر دی بعضې علما چې مخ او لاس ته صرف وګوره ظاهر دا حدیث دا دی چې کوم ځای باندې نظر ولګېد ګنهګارېږي نه خو داسې د تلزوز او د مزو دپاره نه صرف په دې نیت باندې چې زه د دې ښځې سه نکاح کوم نو په هغه وخت کې ورته کتل په کار دی یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ولګېد یو کور کا وایي چې ته لاړ شه او د هغې یو لور د هغه بدله درکړي ویې ګوره هغه چې کله ورغی وای زه نبی رسم را لېږم ستاسو دا جنۍ ګورم چې کوم پرده کې ناسته ده نو ما او پلار دواړه ډېر خفه شو دې باندې غیرت ته د سړي له ورځي چې رزما لور ده او دا راځي او دې ته ګوري نو پلار یې هم غلی شو او مور هم غلی شوه داسې یې نه ویل چې یاره دا موږ نه منو ځکه د نبی رسم امر و او هلته د مزاج خلاف خبره وه نو په دې کې هغه جنۍ ډېره اوچته مسلمانه وه نو هغې مخ راکاره کړه هغې ویلې چې ته که د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امر تا ته وي مخام آخرا شو گورا او کد آغا حکم نی نبی حرام نظر با نکی ناغوی چه ما تا نبی رسام آمار دیو چه ما او کتلا ناغا خدا نیکم و صلاحیت تقوام پا کی و درنگ نمخوا نویست بی ما پا نکابانی واخستلا او غیو ما در آگلالا مخی ما ویلو جی دایی پا نکاونی که لگا سانی هم و ساده توبم پا کی و سانیم پا کی و داس سختی پا کنو لگا سنگ جزمون مسلمانانی جوڑی پا نکاونی که لیر تکلفات داغی و عدد نو اسانه مسره د نکاح بلا تکلفه شی دی نو هغې ته کتل دا پکار دی په لاره کې روانې ته وګوري یا داسې یو موقع ده پلار او ورور وغیره برابره کړي چې د دغه جنۍ ویني دا ضروري نه ده چې دا جنۍ به ته د غوږ نه نیسې بیټک ته بیا راولې او هغه سړی ته به ورکاره کړې ځکه دې سره خو هغه جنۍ دې ته نه تیارېږي دا د هغې د غیرت خلاف وي لیکن که داسې یو موقع سړی برابره کړي چې په هغې کې د ده نظر په هغې باندې ولګېږي نو خیر دی دا استثناءات د شریعت د شریعت مطهره د پردو زنانو د قتل نه منع کړې ده ډېره سخته قرآن او حدیث کې ډېره منع راغلې ده وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنان ته نظر کته ساتئ ولحفظوا فروجهم د خپلو عورتونو حفاظت کوئ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن زنانه دهم نظر کته ساتي او د خپلو عورتونو حفاظت دې کوي جرير بن عبد الله یا رسول الله پردې زنانو ته باندې نظر ولګي څنګه و اسرب بصرک نظر ته واړه اول نظر چې ولګي د نظر ته بیا نظر اړه دونه تاکیدات راغلی دي لا تتبع النظر النظره د یو نظر پسې بل نظر وایروسته مه کوه علي رضانو ته وایي چې یو پرې نظر ولګېد بیا بار بار مه ګوره ځکه اول خو غیر اختیاري و هغې باندې ګناهګار نه یې خو دا دویم چې ته ورته ګورې ګناهګارېږي او دې ګناه کې موږ او تاسو ټول واقعي الا من رحم ربک ډېر لږ خلک وایي چې هغه به د دې ګناه نه خالي وي کنې غالبا الله ته ځکه توبه هر وخت ایستل پکار دي سورة النور کې الله مونږ ته امر کړی وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون الله ته توبې وباسي ځکه د زنا په باب کې د بې حیايي په باب کې د بد نظرۍ د غلط فکرونو په باب کې د هر انسان نه کمزوري کیږي د هر انسان نه سوا د انبیاء علیهم السلام نه او نبی رسول الله یحیی علیه السلام خاص کړی دی چې یحیی علیه السلام نه ما سوا نور عام انسانان نو دا کار کوي یا به د فکر غلط استعمالیږي یا به د نظر روان استعمالیږي یا به د خلو رانه استعمالیږي غلطې خبرې به په دې خوله باندې کوي بے حیا لکه تاسو ځان ته وګورئ کړئ چې دوه لکان خپل مابین کې کینې څونه خبرې کوي پوه دینداره خلک چې کینې د پردو زنانو خبرې کوي لګې وي دم په هغه لغوه کې داخلیږي دا په هغه رفس کې داخلیږي چې د دې نه منه راغلې د دا مناسب کارونه نه وي لیکن په دغه ځای کې شریعت مطهره دا استثناء ورکړې ده چې خیر د دې زنانو ته کتلی شي نو دا ډېر خلک بد ګڼي چې کله د دې مطالبه ته وکړی شي نو رواج د خلکو د دې عربو رواج دی کې دا دی د بعضې عربانو هغې داسې کوي چې د دې جنۍ پټو واخلي تصویر او هغه دې هلک ته ورکاره کړي نو دې کې دوه منکرات دي بلکې لا زیات یو دا ده چې د خپل خاوند ته چې اوس یې کوي د نکاح اراده ده هغه ته دې ورونه ښودله او په پټوان والا دې ولیدله نو دا د یو نقصان و بل دا ده چې دا تصویر حرام دی هر قسم تصویر چې دی د هغې نه منه ده سوا د هغه تصاویر نه چې د ضرورت په بنا باندې وي نور عام تصاویر خو عام دي که ذلي تصاویر دي که غیر ذلي دي مجسم غیر مجسم جسم لري که نه لري بنا بر قول راجح پانی کې دلیل ډیر دی تصویرونه دا ناروا دي او بیا خاص کر د زنانو تصویرونه ایستل دا بل نقصان دی نو کوم سنت طریقه چې دا په هغې سړی عمل نه کوي نو په بدعت کې واقع شي نو په ډېرو نقصاناتو کې پرېوځي نو د دې بدعت او د دې رواجونه هم په باب د نکاحونو کې غزان ساتل پکار دي یو روایت په باب د نکاحونو کې لا بزن سبوزی هغه بدانی کا تړي چې کله مطالبه دی جنې کوي دا زوري خبره ده چې مولا بزیا به خطبه وای دا خطبه سره خپل هم ویل شي د دې لپاره مولا را وختل دا زوري دی نبی صلی الله علیه وسلم به هر نکاح ته چانه را وخته چې هغه را چې خطبه دی وای بلکې دا تخپل زده کوم مسلمانی اسانه خطبه ده دا کوم چې به تقریر کوي لکه دا خطبه ده ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ابي بغدري ايتني ويش يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته او د سوره نساء اولنه ايات دغه به وي او د سورت احزاب اخرني آیتونه چې کوم دي هغه به وي چې اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ولا آیات او د دې نه وروسته بس نکاح به وتړ خطبه به له اولو ویلې کېږي سنت طریقه دا ده د بعضې خلکو رواج دا دی بعضې ملیانو به تاسو لیدلي نکاح له اول وتړي به وروسته خطبه وایي د دې داسې مثال ده له اول شاید تقریر وکړي وروسته به خطبه ووایي دا غلطه طریقه ده له اول کار وشي به وروسته د الله نه مدد غواړي نو خطبه به مخکې وایي ثم یتکلم بحاجته سنت عمل دا دی چې له اول خطبه به وروسته نکاح تړل نه اسان کار دی هر څوک یې کولی شي دا سخر یې خپله هم کولی شي چې هغه دا کار وکړي دا لک یې خپله هم کولی شي چې دا ستا لور ما وکړله او خطبه وویلی شي او دونه مهر مقرر شي په ټولو مسلو کې اسانه مسله د نکاح ده خو خلکو دا چې ډېره زوره ګرانه شوې ده ګرانوالی څه پیدا کړی دی رواجونه بدعات پیدا کړی دی د ملا تخصیص کول هغه راوستل دا نقصان دی مولیان هم په عذاب شدید سره هغوی ته هم تکلیف ور ورسېږي او بل دا ده چې هر څه تا د هغه په سر باندې ور اړولي دي خپل هم زده کړه وکړل بل نقصان دی کې دا ده چې ملا په دې پیسې اخلي دا روپۍ اخیستل په دې باندې دې کې د اهل علم اختلاف دی چې دا پیسې هغه له ورکول څنګه دي څوک پنځه سوه څوک سل څوک زیاتې کمې ورکوي نو بعضې احناف علماو دا لیکلي دي چې دا جایز دی ځکه نکاح دا معامله ده معاملاتو کې پیسې سره اخیستلی شي من وجه عبادت من وجه معامله ده نه پیسې پرې روا دي دا مسله ما ته خپله خطا ښکاره کېږي او بیا ما له اول ولیکله بیا مې د نور اهل علمو تحقیق پکې ولیده والحمدلله علی ذلک هغه دا چې موږ وایو ټیک ده دا معامله ده خو د چا د چا معامله ده دا معامله ده د ښځې او د خاوند په مابین کې معامله ده د خاوند له پیسې ورکوي ښځه له خپل ځان ورکوي دا یو معامله ده او عبادت هم د دواړه دي نو دا غي دوه خپل مابین کې معامله ده ښځه چې پیسې اخلي او خاوند یې ورکوي نه هغه روا ده دا ملا چې راځي د ده په باره کې خو دا معامله نه ده دا چې راځي دا چې خطبه وایي خو یا په سنتو باندې عامل دی سنت طریقه به دا رایج کوي او یا به دا به د هغه غوندې وي وکیل به وي د دې ښځې نه به مطالبه کوي چې دې سړي له ځان ورکه یا هغه پلار ته به ولا وایي چې ورکه ځان دا لور دې ولا ورکه دا به وایي نو دا شفارسي دی شفارسي په شفاعت باندې پیسې اخیستل هم ګناه وي د یو سنت طریقه سره رایج کوي او په هغې باندې پیسې اخلي نو دې کې هم نقصان دی د ده په باره کې خو علی کل حال عبادت دی ملا چې ځي او د یو دوه کسانو نکاح تړي نو دا خو یو عبادت کار کوي د نیکۍ کار کوي په نیک عمل باندې دا څنګه پیسې واخلي نو د دې د وجې نه د لپاره پیسې اخیستل ټیک نه دي او که ښځه خاونه خپل مابین کې یو بل له ورکوي نو هغه په مابین کې معامله ده په دې خبر دی یو سړی سوچ وکړي بنده د سنت په دور کې دا چرته نه و کوم چې دا مشهور کتابونه په دې کې نشته چې هغه چې د نکاح باندې پیسې اخیستې وي بلکې د ډیرو مشکنو علماو په عبارتونو کې ما دا لیدلي چې هغه په نکاح باندې پیسې اخیستل ټیک نه دي نو د دې د وجې نه دا د رواجونو د خلکو نه چې مولا ځان سبا تلل او بیا د هغه د پاره پیسې خامخا ورکول دا رواج دی چې خلکو جوړ کړی دی بلکه طریقه دار چې خپل او کا کچر ته خپل الله ته مولا سره راوستي شي نه روانه ده د مولا راوستل په داغه التزام کول او غلب خانه غ پیسې ور کول دا غلطه وي د نکاح د تول په وخت کې بعض رواجونه نور هم ډیر زیات شته دي لکه یو دا رواجونه غداوي چې نکاح کل دیو تری نو دا پلار اخبر حاضری اغبانی نکاح نو تری دا نکاح پلار رو لگونی سی بل دویم پلار دا دی جنی دویم پلار پیداش دا نکاح پلار آگه تاوی وکیل آگه نکاح پلار خن ناستی پدیزه که حاضر ده او بل سڑه نا آگه خودی جنی را نگه نوله نو وکیل کرده کنه ده نو بس بیزی دو کسان گواهان ور لیگی چه تانسو دوانا لاشی و دا آگه جنی نا واکو کالت راوله چه تد سوک دا نکاح پلار نیسی نی وکیل زن لسوک نیسی نو دو کسان لاشی نو ال تا بیلا کس جوڑه خزی و توانش وره علم و آیاوه اگر دا وای شیطانی و تکی نو پا دی که دا دو کسان تو وای چه سوک دا آغال نوای یو گنته دو گنته پا دی تیرش او دا نور زنانو مجلسی میرنی زنانو دوی ناسی دا دو گواهن چه ورگی دا پردی لکانی پردی سریوی غالی بند یا خلوانی خونی کونی دا غد جنکوس رکی نو پا دا غد خوز پا محال گدن نوران وزی و خنداغانی و خبری و ها هی جور کرل دا کم رواج دا کم دین دی چه دی خلق جور کرل دا خو منکرات دی منکرات بی حیائنی دی و ظلم و زیتی رکی دی خلق جور بی آخر مجبورن اگه جنه دی و سرینو مواخده چه پلانکی دی زمان دی نکات لارش اگه چه راش دا دو گواهن دا ملاو توی دا کم دی نراله ناغوی دا شر دی ولایت نراله ما دنه چه دی والی سیب ناست دی اگه حتا دا ویلی اخی دی والی جور دا شر دی ولایت نراله او حکم دی بچار آره حکم او وکالت پا پلانکی بانی میرا آره بس اگه پلانکی توای لگه دا تا تقبول دا اما تقبول شد بس دا جنه استا ورکا وستا لور شوله اگه ورکایی ولکه سون مهر پا اول ورد باین تلو دا سنت تره کوی کنه بهتر دادا چه سرای پا اول ورد مهر وطری او که مهر اول ورد مقرر نست خیر ده تاخیر جایز ده دتا وشی سون مهر پخوان با دا رواج لگ دیرو دبا داو تالال مثلا یو لک روپی مهر بیو تالا چا با دری لک روپی مهر دار مهر نو دا جرگه که با خلق نیستی نجیو تا سوال زیری که چه خیر ده دا لک کم که دا پلانکی دا سالی بابا دا خاطر لک کم که نو براوی زد سالی بابا دا خاطر می 50,000 روپی ماب کرد دا دی بل بابا دا تور بابا دا خاطر لک شانی داگه داگه دا خاطر بی لک ماب دا پلانکی سپنگیوی دا خاطر لک ماب داگه دا خاطر دا باباگان بیوتا یا دوله و دا سی دا سی رازه دیکی از شرکی اقیدم واقعا اگا باباگان من بکرا تازه کرد داگی دا خاطر آخر داره چه لزر رو پوتا براغی زده لزر رو پای مهر دا لزر رو پای مهر ما قرار شو خذ بایت خبرم نو الهیوم الممات باقی تا نمیلاغی دلی تر مرد دورازی پوری مهر خذی تا غالبا تاسو بم نیور کرد تاسو که دیر کسان دیسی بایی چه مهرون بم نیور کرد پر خوزلا او دا پر ظلم و زیته دی اللہ قرآن که پر اسکره دی دیسی فرمائی دی قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم اللہ و مهر دا مهر پر اسکره دی پرز دی پرز عام شنی ته الله دې د فرض لپاره نه استعمال کړي ډیر شانه ته او دې لپاره لپاره د فرض استعمال کړي چې ما فرض کړي لازم کړي نه دی دا مہر نو مہر ډیر خلکو مقرر کړي بیا خپل خوځي نه ورګي خو دې ته خبر نه چې دا مہر چی شته وای اوس لګل شانه په الحمدلله دې باز زنانو کراله نه یو مطالبه کوي مہر دا فرض دې پتا اوس به ورکی یا به ورکی یا به ورکی خو خامہ خا بیا ته ورکی کفي دې اراده وکړي چې دې خاون لزان نه ور کوم او ته نه ودم تر څو چې مال مہر نه را کړي نو کولې شي بے اللہ رب العالمین دا مہر پسڑی مقرر کرے سر دا نے چکھم وعدہ کی اگے تم پیدا ملوی او سڑی تم ملوی او مہر پسڑی مقرر کرے دیکھ جے دل سنو جے تبے خان لمہ ہر ور کے ددی پر تفسیر کی ما یہ وقت کے پین دشپک حکمتوں بیان کر دا شریعت متہرا دا اللہ سبحانہ و تعالی پر ہر حکم کی ڈیری ڈیری فیدی وی بے شمار فیدی پکی ددی اسلن دا فیدا اگر دا ہم دا چ اصل کې دا سړی چې د خځې ته ډېر محتاج وي په نسبت د زنانه خاوند دا هغې دونه عجت نه دي که د سړي سړي ضرورت ډېر وي واده ته دن الله قوت ډېر ورکړی دی خواهشات د ډېر دي په نسبت د زنانه زنانه په مزاج کې برودت یخوالی ډېر دی او د سړي په مزاج کې ګرمي ډېره ده د ده ضرورت ډېر وي دویمه وجه دا زنانه چې ده دا د پلار د کور نه راجدا کېږي مسافره کېږي کراچۍ ته به ځي او لاهور ته به ځي او بل ملک ته به روانېږي نو دی باندې وحشت راځي او خفګان پر راځي او دا پیسې د شې د یو سړي د زړه په لخه کې نو چې دا روپۍ مو په ویلو ورکې نو دې سړي د زړه خښ لکه د چا مړې چې وکړي نو شېدې دوی چې دیت پر کړه دیت په لور کې دې د پاره د زړه لخ شانې راټول شي چې سړی هم تلل چې پیسې هم نه نو سړی ډېر خرابېږي چې پیسې ولا راشي نو گزارې وشي نو دا د ازالې د وحشت یا وحشت یې ځایل شي او خفګان یې ځایل شي دې لپاره بل اکثر استمتاع فعلی سړی ډیر دی د ښځې نه فمستمتعتم به منهن د زنانو نه اکثر فعلی سړی اخلي دا استمتاع په مقابله کې بل د زنانو داسې ده لکه خرڅولې چې شي ورکولې شي دې خاوند ته هغه ته راواده کېږي که نه سړی نه واده کېږي ښځې ته ښځې راواده کېږي سړی ته دلته راځي نو د دې د وجې نه داسې ده لکه په ده چې خرڅېږي نو دله پیسې ورکول پکار دي چې دا د زنانو له پیسې ورکړي او دا د هغې اکرام هم دی اکراما لها د هغې یو عزت دی چې ته زما په نس باندې عزتمن یې او دې ته صداق وایي دې مهر ته صداق صداق ورته ځکه وایي یعنی هغه شی دی چې دلیل دی په صدق د رغبت د دې سړي په دې ښځه کې چې تا زه کور ته راولم نو هسې د ګپ شپ دپاره نه پرشتې باندې ته زما ښځې ځکه دله دونه منځه تاله درکوم دا دلیل دی چې دا سړی رښتینی نکاح کولو والا دی هسې چلولي نه دی نو دا دونه پیسې ځکه ورکړي غرض دا دی چې دا مهر شریعت مطهره لازم کړی دی په سړي باندې چې ښځې به ورکوي په ده باندې دا فرض دی که چا نه یې ورکړی ورکوي به د بعضې جاهلانو طریقه دا نه چې ښځه په اوله شپه راغلي ورته وایي چې دا مهر دې ما ته معاف کړه هغې نه غواړي نو خو اوله شپه وي یا دویمه شپه وي نو هغه په حیا کې وي د خپل خاوند نه ډېره حیا کوي د حیا په حالت کې نو هغه مجبوراً ورته ایسته معاف کړي چې زه ټیک دی نو چې ته غواړې ویاله یا څوک یې لس ورځې پس ته والي کوم سرې چې ولکړې دې ته والي خرڅېږي دي ولې دې واخلي ځکه ښځه څه ویلی نه شي د خاوند سم بیا ورانه راځي اګر که زړه کې خپه وي دا هم ناروا ده ځکه د ښځې نه په زور باندې مال اخیستل ګناه ده لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه د یو مسلمان مال حلال نه دی مګر چې هغه په خوشحالۍ باندې درکوي په غیر د زور او په غیر د جبر نه تاله درکوي بیا الله حلالیږي ما اخذ علی سیف الحیاه فهو حرام عرب وایي که د حیا د وجې نه د چا نه یو شی واخیست هغه هم حرام وي د حیا د وجې نه معنا دا ده چې ته دلته یو ځای کې ناست یم او تاسو راشي او ما نه یو لس روپۍ غواړي زما له نه کېږي خو دا خلک ناست نو د حیا د وجې نه زه درکوم د دې خلکو د حیا د وجې نه کنې ما نه درکولې نو دا پیسې که تا ما نه ویستلې دا به حرامې وي ستا لپاره دا حرامېږي ځکه زه حیا مجبور کړم او دا پیسې مې تا له درکړې که دا حیا نه وي ما نه درکولې دې ته مأخوذ علی سیف الحیا وایي دا مثال شي د حیا په طریقه باندې چا نه پیسې اخیستل دا به ټیک نه وي نو دا مهر د زنانو نه اخیستل دا ناروا کار دی چې ډېر خلک یې کوي که په خپله طبیعت معاف کړي نو قرآن کریم هغه اجازه ورکړې ده یا خاین راولږي دا مهر ولا ډېر کړي نو ډېرولی شي نو مهر دې نه اندازه کې بیا تلل پکار دي چې تی ادا کولی شي په دې کې زیاتت او کمال دواړه نه دی پکار داسې نه دی پکار چې سړی د زنانو حق بالکل برباد کړي هېڅ حیثیت ولا ورنه کړي داسې نه دی پکار او دا نه ده پکار چې سړی ډېرې پیسې مقرر کړي د دې بار د تیرا علاقو کې په دې غزني کې په دې علاقو کې دا رواج دی چې د یو جنۍ مهر چې وي نو درې لکه روپۍ مهر یې نو په دې وجه باندې به ښځه به نه شي کولی تر څو چې درې لکه روپۍ دې پیدا کړې نه وي یا به دا نکاح وکړي په قرض مرض بیا وکړي بیا به ایسته تلاړ شي سعودي ته پیسې به ګټې درې لکه روپۍ به پیدا کړې نو واده دې وکړه او ښځه به معلقه ناستې وي دا ظلم هغه زیاتی دی چې خلک داسې کوي په عرب د سعودي کې هم دا رواج دی یو عرب نه ما اورېدلي مکه مکرمه کې وایي یاره ما ته تا واده کړی مالا ډېر سخت تعجب یې وکړه چې لکه ته وړوکې لکې واده دې کړی دی هغه وایي چې زما دلته دا رواج دی اتیا زره ریاله غواړي او نوي زره ریاله غواړي او دا د هر سړي سنی هر سړی خو مالداره نه وي نو په دې وجه باندې موږ معلق یو زوړند دا ښه کار نه دی لکه عمر رضی الله عنه دې خبرې ته ذهن رسېدلې هغه فرمایلي وو چې لا تغالو فی صدقات النساء یا خلکو تاسو د زنانو په مهرونو کې زیاتی مه کوئ ډېر مهرونه مه غواړئ زموږ دې وخت کې دا رواجیان خلک چې شل تولې سره راوړه څلوېښت تولې راوړه دا وایي لګېږي دا وایي دا زیاتی مه کوئ ولې که په دې کې چېرته عزت وي نو محمد رسول الله به دا کار کړی وی که په دې کې تقوا وي پیغمبر به دا کار کړی وی محمد رسول الله زیات عزتمن انسان دی او زیات متقی سړی دی هغه دا کار نه دی کړی تاسو ولې کوئ هغه به چې خپله خور ورکوله لور به ورکوله او خپل ځان له نکاح کړې ده نو هغه چې نکاح کړې ده نو په پنځه سوه روپۍ کړې ده دا هغه زمانې پنځه سوه درهمه چې دې زمانه کې د دې پنځه سوه درهمه نه لږ اوس دولس دیارلس زره روپۍ به تقریبا جوړېږي اندازه تن د دوه سوه روپۍ نه اوس دې وخت کې اوه زره روپۍ جوړېږي اوه اووه نیم زره نو داسې واله څوارلس اتلس ته به اوس دې وخت کې رسېږي دا پنځه سوه درهمه نه به اتلس یا نولس یا شل تخمینا اندازه مې ویله دونه به ترې جوړېږي نو نبی صلی الله علیه وسلم دونه کم مهر مقرر کړی اوس موږ په دې راوژنې کښې خو دام ده چې مهر بل مقرر او بیا پرې سامان بیل دي چې لکه دونه دا شی به راوړې دا به راوړې دا به راوړې هغه پرې نور بیا کېږي نو سمه ملا وله ماته کړي د الله نبی داسې فرمایي که خپله خور لور کښې برکت راوستل غواړي وای اعظم النکاح برکة ایسره مؤونة په هغه نکاح کښې الله به خیر او برکت ډېره شي چې مشقتونه پکې کمې لانجې پکې کمې وي چې تا په زوم باندې پنځوس او شپېته تولې کېښودلې هغه غریب به چې د ظاهرن به څه نه وایي خو زړه بیا ماتي خفه به وي چې شی را باندې خوستې بیا چې دا جنۍ کله کور ته راوستلی شي د دې هلک کور ته او لږ شان اختلاف یې ورسره راشي نو هغه ته وایي پلار دې را باندې راخرڅه کړې یو ته دا وایي پلار دې را باندې راخرڅه دومره پیسې اخیستې که لږ کار ته وران شي بیا دا هم بد اخلاق یعنې بد اخلاقي ورځه کې ورته وایي تر شپېته تولې په تا تللي دي پنځوس تولې څلوېښت تولې در باندې تللي دي یا دومره پیسې ما در باندې در کړې ته ګوره دا چای نه شي پخولې ډوډۍ به هر وخت ورته ګورېږي او چې کله پلار د سړي سره اساني وکړي نو بس بیا دې جنۍ سره دا اساني کوي چېره پلار یې مونږ سړی راښه کړې ده په اسانه باندې دا جنۍ راکړه او ګوره مهر یې دومره ډېر مقرر نه کړ او مونږ چې د کلي جنۍ وکړه په وخت کښې راکړه ده واده کښې هم ټول مټال لاسه ونه کړ نو بیا مینه محبت کوري د دې دواړو د مینې محبت کوري که دا پلار څه وخت کښې مطالبه کوي زما دا لور راولېږه ورکه رالېږي هم که یوه شپه کوي که دوه شپه کوي څه نه وایي ولې وایي ځکه پلار یې مونږ سره احسان کړي هغه کښې به هم سړیتوب یې که نه د دې د وجې نه دا په دې کښې سیتې نه دی کول په کاره د دې سه اکثرې جنکۍ معلقې پاتې شي زوړنډې پاتې شي ځکه چې شرطونه سخت لګولی کېږي نو دا شرطونه ځان ساتل په کار دي یو سړی مالدار دی ډېرې پیسې مقرر کړي حرامې نه دي خو چې بعضې کمزورې سړی یو سړی به په زوره په هغه باندې ډېرې پیسې مقرر نه دا نقصان دی په دې کښې ستا د پاره نقصان دی د هغه د پاره نقصان دی دا خو ته دې هلک سه احسان کړې احسان ده خپل لور چې ورکې خو احسان دې اراده ده که نه نو دویم احسان ورسه دا وکړه چې دا مهر پرې کم کېده هغه لم بیا په کار ده چې د خپلې سخل سره احسان وکړي بهترین نعمت وایي دا بهترین اکرام دا دی بهترین اکرام چې یو سړی راولګي خپله خور یا خپله لور تاله درکړي نو غټ اکرام یې وایي ستا وکړه نو دې زوم لم په کار ده چې د دې خپل سخر اکرام وکړي د هغه خبره ومني ادب یې وکړي چې لکه ده خو هغه سړی ډېر غټ احسان کړی دا احسان به سړی مرګه پورې یادوي د خپل خواښ یا د سخر هغه اکرام هغه عزت چې تاله کړې دا به ته مرګه پورې یادوي فجعله نسبا و سحرا هغه به ده خپل داسې ګڼې لکه د نسب په شان مور او پلار په شان بیا ګڼې ورځې راځي به غرض دا دی په کوژدنه کې بعضې خلکو نه دا رواجونه کېږي خاص کر په باب د مهر کښې دې وخت کښې دا رواجونه هم وي چې دا کوژدنه چې کېږي که نه بعضې خلک هسې دعا خیر وکړي او نکاح نه تړي وایي لکه زه دا نکاح به بیا په واده وخت کښې وتړو دا هم رواج دی او بدعت دی د محمد رسول الله طریقه دا وه چې کوم وخت کښې به یې نکاح کوله یعنې دا کوژدنه چې ورته مونږ ویو دا به چې کوله په دې وخت کښې به نکاح تړلی کېدله تا خور لوړه لکه تا ورکړله تا قبوله کړله او دونه مهر مقرر شو او خطبه به مخکې ویلی شوله بس دا به نکاح شوله څو چې په دې ورځ باندې هسې دعای خیر وکړي او بیا نکاح وروسته ته وایي دا غلطه ده دا د سنت خلاف ده ځکه چې هر کله دا جنۍ تا کړې لا نه ده نکاح شوې نه ده نو د هغې کور ته بیا څنګه ورځې دا خواښ یې سه بیا څنګه ته میلاوېږي خواښ یې ستا خواښ یې نه شوله خو تاله جنۍ دې کړې نه ده نو څنګه هلته ورځې نو دا غلط طریقه یې په اول ورځ باندې نکاح تړل په کار وي څوک یې چې وسته کوي دا صحیح کار نه دی بعضې خلک په دې وجه باندې دوباره بیا تړي لاوله کښې مو تړي دوباره بیا تړي دا د فقه حنفي کښې راځي وایي دوباره ځکه تړل په کار دي کېدای شي د هلک او د جنۍ نه چېرته د کفر کلمې ویلي وي نو د ایمان نه به وتلي نو دا نکاح دې بېرته وتړلی شي بلکې د هغې کښې لیکلي دي عالمګیري کښې چې هره میاشت هر حنفي له په کار ده چې نکاح تازه کوي هر حنفي چې دی هغه به هره میاشت کښې نکاح وایي تازه کوي دا وایي په کار ده دور مختار کښې هم دا شته هر حنفي سړی چې دی هره میاشت کښې به وایي نکاح تازه کوي دله ځکه کېدای شي چې دا د کفر کلمې چې دي وایي سړي نه ډېرې ویلی کېږي او ده ته پته هم نه وي او که سړو نه وایي نه ویلی کېږي نو زنانانو خو خامخا ویلی کېږي نو ځکه نکاح تازه کول په کار دی مونږ وایو دا خبرې هسې په زوره په خلکو باندې دین ګرانول دی د کفر کلمه چې د سړي نه غیر اختیاري یا سهوان ویلی شوله الله عز وجل په دې نه کافر کوي کفر د پاره من شرح صدرا بالکفر دی چې سینه دې ورته کلاو کړه هله سړی کافر کېږي په دې خبره باندې سړی نه کافر کېږي دویم دا دی چې یو سړی که بالفرض مرتد هم شو دوی ته کلمه وویله لا اله الا الله نو په دې ارتداد باندې سمدس نکاح نه ماتېږي چې ښځه مرتده شي یا سړی مرسد نکاح نه ماتي تر څو چې عدت تېر شوی نه وي چې د تیر شي نه بیا خځې ته اجازه ده که بل خاون کوي نو کولی شي او که بل خاون دې ونه کړ دې خاون ایمان ایسته راوړه نو په هماغه زړه نکاح باندې باقي پاتې کیدی شي. دا یو ژوره فقهي مسله ده لکه د ډېرو خلکو دا ګمان دی چې د کفر کلمه چې اوویله سمدسې نکاح ماته ده. دا غلطه خبره ده، سمدس نکاح نه ماتي. نو دا رواجونه بعضې خلکو جوړ کړي دي لکه تاسو د نکاح غم کوئ او د دې کفر غم یې نه کوئ چې لکه دوباره له نکاح ځکه تازه کوئ کیدی شي د کفر کلمې ویلي وي د ایمان غم له لاول وکړئ بیا له د دې غم کوئ د نکاحونو. نو دا یو غلط رواج دی او دا د غلطو مسلو نه دا مسلې پیدا شوي دي چې هره میاشت کې به نکاح تازه کړي هره میاشت کې دا خپله لانجه دي جوړه کړه دا نشته دی په اسلام کښې او لږې چې نکاح وتړله شي بس دغه نکاح ده. د نکاح د تړلو اسانه طریقه سنت عمل هغه دا دی چې بس سړي ته ووایي چې دا لور دې ورکړه دې هلک له هغه وایي ور مې کړه هر لفظ دی چې په دې کې وي کې ماضي مضاري امر صغي دند بدعت نه دي چې د کومو علماو لیکلي دي دند په بدعت کې دی چې هسې هغه دا ماضي به استعمالوي چې زه وچتو که او دارنګسې هغه د امر به استعمالوي چې زه ووژني. نه دا شریعت متطهره عرف ته سپاري دي عرف ته په عرف کې چې په کوم لفظ باندې نکاح کېږي بس پاکه نکاح کېږي. زمونږ په پښتو کې چې کوم رواج دي په اردو کې چې کوم رواج دي د رواجي الفاظ یعنې په عرف کې د مسلمانانو په عرف کې چې په کوم خبرو باندې نکاح کېږي او خلکو ته پته ولګېږي چې پلانکي پلانکي د لور ورکړه داسې الفاظ استعمال کړه بس دا کافي ده. دې چې بهتهوي دا لور دې راکړه یا زما د زوی دې راکړه غواړي ما دله درکړه او خطبه به مخکې ویلی شي څونه مهر هلکه دونه مهر په نکاح شرعي سمې دا پلانکۍ جنۍ درکړه د جنۍ نوم دې په کې واخیستلی شي چې تعین راشي بس خبره بالکل اسانه ده. خلکو سخته کړې په دې ده چې په دې نکاح کوونکي باندې امنت بالله تیاروي. نو ډېر هلکان پټېږي وایي ولې ځکه چې مړي شي وران امنت بالله تیار مال نه راځي. نو پلار ته وایي چې تیز ما د پاره وکړه بیا پلار وکالت کوي چې ما د خپل زوی د پاره دا نکاح وکړه ده وکالت کوي کله کله خطا شي ځان د پاره یې کیست. نو دا نقصانات دي دا د دې نه پیدا شوي دي چې دا امنت بالله په دې کې چا شرط کړی دی چې ته پرې امنت بالله وایې دا څه کافر دی اوس یې مسلمان یې مسلمان دی که نه ځکه له دا خور لور ورکوو مونږ نو امنت بالله په دې باندې تېرول دا غلطه ده. بیا د نکاح تکرار درې کرت کول دا غلطه ده او بیا په دې کې په شریکه دعا کول چې لاسونه اوچت کړي دا هم د بدعاتو نه دی. دا نشته سنت عمل دا دی چې داسې ورته وي او چې نکاح وشوه دی چې بارک الله لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر الله دې هلکه په تا برکت واچي تا کې دې الله برکت واچي او دا ښځه او دا خاوند الله دواړه په یو ځای باندې راجمع کړي او واده چې وشي نو بارک الله به تصرف ویي لکه عبدالرحمن بن عوف ته نبي صلی الله علیه وسلم بارک الله ویلی و او چې واده له همین شي نو داسې دعا به ورته وایي چې بارک الله لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. سنت دعاګانې مونږ ته نه دي یادې نو ځکه په بدعاتو کې اخته کړي مخکې ما دا مقدمه کې ویلي و چې چا ته سنت طریقې نه ورځي که د رسول الله طریقې نه ورځي نو خود هغه په بدعت کې واقع کېږي. دا دواړه متضادین دي که دا نوم دا بل به راځي که د یو کې نه واقع کېدلې بلکې به واقع کېږي. د دې د وجې نه په دې کې دا په شریکه دعا کوله په مخ باندې لاس راخل دې وقت کې او دعا کې لاس اوچتول دا هم صحیح طریقه نه ده. ښه طریقه دغه ده چې دا دعا په خپله خوله باندې ورته ویو یا که دغه له نه ځي په پښتو کې مبارکي ورته شوی چې الله دې لب کې برکت واچوي هلکه نو دې کې به څه مانع نه وي انشاءالله. په دې ورځ باندې څه شیرینی ورکول دا خیر دی لکه مټایان څوک راوړي هغه چی وشي وغیره خواږه دا یو روایت کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته ام حبیبه رضی الله عنها نجاشی باچا په نکاح کړله. نجاشی باچا په حبشه کې ورته په نکاح کړه ځکه د هغې خان مسلمانو لاول د ام حبیبې سه هجرت وکړو حبشه ته چې لاړ نو ایسته د خواهشاتو د وجې نه واوړېد اسلام یې پرېښود ولعیاذ بالله نصراني شي د کافر ملک ته سیلان شي که نه اکثر د کافرو هغه دغه پې کېږي اثر پرې وشي لکه اوس دې وخت کې ډېر مهاجرین چې تللي دي یورپ ته انګلینډ ته تللي لندن ته تللي نور علاقو ته تللي دي نو دغه کفار اثر پرې شوی دی د هغې په شان د لباس د هغې په شان شکل د هغې په شان تر او ناسته پاسته نو په چن مې پیسه چې دي هغه یا شرابین شوي دي او یا زیناکار شوي دي او یا د دین نه اورېدلي دي لږ لږ کسان په دین باندې باقي دي د کفارو سره شریک اوسېدلو کې ډېر نقصان دی. دوی خو هجرت کړی نو دا یو پکې ایسته خراب شي نو ام حبیبه رضی الله عنها چې ده نبی صلی الله علیه وسلم سره نجاشي له نکاح وکړله چې تا هغه ته زه په نکاح کوم آپ دی میں خوشحال ہو چاہیے محمد رسول اللہ تعالیٰ خمن مکہ پر خوش تھے ٹول دنیا پر خوش تھے چاہ عثمان کا کی دہڑے لیا خبر ہے نجاشی بادشاہ سلور زر روپی آیا والا مہر وار کے دخل زانا زکا بادشاہ مہر ریر مقرر او چکر نکاوی و تلل شولا نو خلق پاسی دل نو اوی لشو صحابو دا خبر او کچھ ودرے گئی سنت عمل دا دے چھ دیسی نکا کی سخو خواگا مگو پکیو خوڑ لیشی سخو خواگی راوڑا لے سالوائی ابل شد آغا زمانی چکم رواجو اگر پکیو خوڑ لیشتے مالے تو دی روایت ندا معلومی دیسی پا دی معنی بانی با نور روایتون بھی انشاءاللہ دی وقت کزما ذہن کی مستحضر ندی و دا حدیث پا کیا دی چھ دی وقت کم خواگا مگو خوڑ لیشن خیر دے مطایم پا کی خلق راوڑی آغا شد بل شد شد رواج صورت تی جوڑ نکلی شد تکلف ہم تی جوڑ نشی ندی کی ممانیت نشد خود دی پس روز تا خلق یو نزدی بل شد کئی چی اما ناروا دے فی تا خوڑا وای دا خوڑی چی کم دی کن دا غد بدعات دے او رواج دے پا دی که دیر زیت نقصانات دی بکی نحوستون بکی دی اگر دای چی کلا نکاوشی نو پا اون عرض بانده بید آخر خوڑا کئی خوڑا با چه مانا لگی دا مانا بلی چی خوڑا لیا شوی تسی مانا بلی که دیشن خوڑا کئی خلق نکسر دا جنی کور علا چوی دی الگ توالی چی دا خو تا سمن کرازی دا خور قرآن مراجم ای که و نور خلق یاران دوستان دا مواز وی که و آغا تا او اجا دو گران براوڑی کل پی او گرد کی کل پی دیگون کی دی کل اتو آج چیز غریب مارا بدون پیسی را کوئی پا خوڑا کی دا خوڑی چی کوئی چی دا رواج دی دا دی خوراک ٹک نده او دا بدعات ندی چی خلق کی گئی او دا دی دو جنر دیر زیر نقصانت پیدا کی پا حرام خوریم که خلق واقع کی ظلم و زیتی کی دا خپل قرآن پا ما بین کی بی محبتین دا دی دو جنر پیدا کی دی خوڑو تا سو زور دا پا کم دن کی راغلی دی اسلام که دا بالکل نشته دی جسو گئی کئی تک دی چی او ساکر تا خپل ولیو دی وکڑا او اسا پوری تعلق نیو تک را تک نیو تک را تک شروع که دا نن نورزا دا اگر کمیل میں یو کس دی ورشی دو دی ورشی دری دی ورشی غرمه با کتی را گروڑی بو فریسته و بیتر آزی اگر با تاک بیگال راشی سبال بلوز براش دا منوال اچی سنگ سر پراک ورکی دی پراک بولا ورکی کن دی تا سو زرد دی چی تا گرام پکل آلیو عام چم گوان را طلب که او بی پکی دا غالک دا کورم طلب که که دا لگ دا کورم طلب نکی کن اخپلی بسی پخه که او عام خلق دعوت که دی وقتی دا دعوت نشته ده دا رواج ده که چا دا تاو کم میر قبلوی دا دعوت که چا دا تاو کم میر قبلوی ذکر رواجی دعوتون قبلوی نی پکار او من مسلمانان تا داویو چه دا شین پریده تاسو کل چه دا دا نکاو نوو تا ناسان خبر دا نکاو تانا مختصر مهر پکی مقرار کر او دا وادو رس چه کل رالا نبی پاگی که ولی ملگا وانتا وکن دون تاوان پا واده بنده نکی لگو پیسو بن واده کی او من پکی دا شین دا وکو دا اولا کی پا دی کوش دن کم دیری پیسی ولگی بی پا خوڑا بانی چه دی اولا شل زر کم از کم ولگی بی پا هر اختر کی او دارنگ پا تک رات تکی سر با وڑی صندوقون دا زنانه وڑی لگی و زنان سر پایی که سری پوستی وی او دارنگ جامعه و جوڑی دا با وڑی دا رواجون جوڑ کلی خام ها کدا آنه کن بی خبگانون واقع کی داگه دا واجن دار چا بی پدی که بیل بیل رواجون دی دیر ناشنا ناشنا نکل چه دو آدو ورز رازی نو بس پنزوز را اشپیتو یا یو لک تیره سوولی خبره مغریف شده دا سر تا کولیش دا دید وی دا رواجون پر خودل پکار دی که دن نور رواجون غریب و ناشنا چا بی زبا بل افتا که انشالله داگه وزاحت کوم دا خلق و ناشنا ناشنا رواجون چه دا دین امونگ تاسو دا اللہ دا رضا دا پر ازان اگه وسا تو پا زندگی کم تکلپ نی و دید پر چا اللہ نارضا نشی دا دید خاطر با پا دی خبر عمل کی انشاءاللہ تعالی هذا و خیر دعانی الحمدللہ رب العالمین کم فرس یا اتاق بانی چه وی دا سلیب یعنی کمره که دا سلیب نفوی نداوی بانی منز کی کنه دا دین ازان ساتل دا پا کار دی زکر دا نسوارا و دا عیسیان و خصوصی شعار و نخدا نو دا مکروه دا چه پا دی زبان سره منزو که سره گنانگاری گی دی که مشابهت رازی دی دی کافر و سره اگر کس من دا اراده ندا لیکن تشبه دا دا چه خلق و سنه دا پا کار بخاری که رازی دا غوای عبدالعب عباس چه گرجه که سره منز کوله چه گرجه خو کله چه پایی که دا تصاویر و دا شین و نوی تصالیب دا گن بلا پا که نی نبیب که منز کوله شه چه پا کیو نبیب تی زان ساتی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارک داو چه کم زیگه بی تصویر و تصلیب لی دا لا یرا شیئن فیه تصالیب الا نقضه هر یو شی به چې ویلی چې هغې کې به سلیب و یعنی د نسوارا دا شعار نښه وه نو هغه به شکاو او لرې کاوه به په دې اکثرو درېګانو کې دا شیینه وي خلک یې جوماتونو ته مسته راوړي په ډېرو درېګانو کې دا وي او بعضې خلک یې جانمازونو باندې وي د مکې نه یې راوړي لیکن مکه مکرمه کې خو دا جوړ شوي نه وي د بار ملک نه راغلي وي نو هغه کافران پکې د خپل هغه شعار یې پکې ورانیست. هغې د خپل دین دپاره ډېر زیات فکر لري، زموږ مسلمان غافله ناستې دي. د کابل کې به مخکې دا قالینې جوړېدلې نو انګریزانو به ناخستلې، ولې ځکه په دې سلیب نشته دی. نو هغې پکې ټولې کې اوس دا شی شروع کړی دا سلیب پکې جوړې دي دپاره چې کافرې والي خیال دی که زما دین لاړ خراب دي شي خو چې پیسې میلاوي شي په فتنه امت المال، زما امت به چې خرابېږي په مال به خرابېږي. نبی علیه السلام فرمایي دا هر امت دپاره فتنه وه، دا امت په پیسو خرابېږي، روپو باندې خپل ایمان بیلي. د دې د وجې نه د داسې شی نه ځان ساتل دا پکار دی. د نصارا د یهودو سره به زموږ دښمني عداوت بهي، هله به موږ ایمان تېرو د الله دربار کې. نه وایي دا نفلونه نه قبلېږي، دا یاد ولرئ، دا نفلونه دا ذکرونه دا د شپې تهجد. الله د دې سره سره جهنم ته بوځي که د کافرو سره محبت. یهودو نصارا سره که د چا مینه وه او تعلق کې وزره وو راشه درشه، الله به د هغې سره شریک په جهنم کې بوځي. او په دې خبره باندې ډېر شی درل زه ویلی شم انشاءالله. نو د دې نه ځان ساتل غواړي. د دې د وجې نه ډېر خلک دسي دي دا تبلیغان، ذکر اذکار یې ډېر دی خو معالات معدات یې نشته. ذکر هم ډېر کوي، نفلونه هم ډېر کوي، عبادتونه، خو د یو کافر سره دښمني نه لري. د دې د وجې د ایمان په خوند دا نه دي پوه شوي.
پته یاده لرئ، ایوب اسلامي کیسټ مرکز، د کیسه خانۍ بازار، شاته کباړي بازار، پېښور ښار.